قد نرى تقلب في السماء. اي نبي قد تحقيق ده قد مطلب ده چه ده حقیقت ده یقینا منگورو تقلب بار بار قتل وجهی کا سامخ فی السماء اسمان طرف تا ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غط خواهش داو چه بیت اللہ کعبه جوڑشی یعنی چه قبله جوڑشی نو داغی پا وجبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسمان طرف تا قتل پا مسلمانانو کی خاص طور چه کم مهاجرین و کم خلکو چه ده مکه نه هجرت کرده و نو داغوی افیلیشن ده چه سره و ده بیت الله سره ده کعبه سره تاسو گوره ده هغوی نوطن پاتی شو خاندانو نهی پاتی شو کورون تری نپاتی شو او چه کل مدینه تر اغلل نو سوچ کوای کعبه تری نهم لاره پاتی شو او ده هغوی دایرکشن هم بدل شو بیت المقدس طرف تا نو داغوی سم رغت امتحان و هر سو خداغوی نلارل خدا اللہ تعالی کور هم تری نلارو دا ده هغوی امتحان و هاغ وقت او روستا ده نور و طول و هم امتحان و چه سوک ده طرف تا مخکوی نو دا طول دا اللہ تعالی حکمتو ندی هاغ امتحان ضرور اخلی او زمون نبا هم امتحان اخلی او مون پا امتحانونو کیو خوب پتا راتا نوی دا خو خبر دا گوره کنا دلتا راتا ویلی کیگی دا ده مطلب ده چه دا امتحان متعلق چاتا نویلی کیگی چستا امتحان شروع کیگی د دنیا د امتحانونو کوم چې مونږ په سکولونو کې ورکوو نو دا غي خوراته کم از کم پته وي د دې ژوند د امتحان په باره کې چاته نه ویل کیږي او نه فرشته راځي چې خلک خبر کړي چې اوس تا امتحان شروع کیږي او اوس ختم شو مونږ په امتحان کې یو الله راته ګوري او مونږ ته پته هم نه وي چې مونږ څه کوو چې کله خلک خبري جوړوي نو زما سو ریاکشن وي چې د فلانی کس سره را تمامېله کول وي نو ما ته څنګه خبره کول پکار دي ما ته د فلانی سره څنګه پیش راتلل دي ځکه چې الله تعالی هر څه ګوري دا امتحان مونږ اګنور کړو زمونږ نه هیر وي چې مونږ لا په امتحان کې یو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر محبت وو د بیت الله سره د خانه کعبه سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اسمان طرف ته بار بار کتل لکه مونږ چې کله دعا غواړو نو زمونږ مخ په خپل اسمان طرف ته اوچت شي ځکه چې الله تعالی په اوچت ځای کې دی په اسمانونو باندې دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې انتظار کې وو چې کله به راځي د الله تعالی د طرف نه حکم او چې قبله بدله شوه نو وفرمایلی شو چې فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نو پس البته مونږ به ضرور تا وګرځوو هغې قبلې ته ترضاها چې تو راضي شې سبحان الله الله تعالی ته د خپل نبي رضا څومره ګرانه ده چې دی خوشحاله شي چې ته خوشحاله شې نو مونږ قبله په دې وجه بدله کړه مون قبله ګرځو ستا د پاره ځکه چې تو راضي شې سبحان الله د انسان دا څومره یو اوچت مقام دی چې الله تعالی وفرمایي چې تو راضي شې ځکه مونږ دا کوو په بخاري کې د حضرت برا بن عازب نه روایت دی چې شپاړس ولس میاشتې د بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواهش و چې قبله بدله شوې نو حکم راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونځ د هغې طرف ته وکړو او بیا د مسجد نبوي نه یو کس لاړو او هغو هلته مقتدیان په رکو په حالت کې ولیدل دو هغې ته ووایي چې د الله قسم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې مونځ وکړو او هغو مونځ مکې طرف ته وکړو او چې کله خلکو واورېدل نو په هغه حالت کې هغوی خپل مخ کعبې طرف ته وګرځوو او په یو بل ځای کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد سلمه کې د ماسپښین مونځ کوو دوه رکاتونه یې کړي وو او چې څنګه وحي راغله نو هغه نور دوه رکاته یې بیت الله طرف ته وکړل په دې وجه اوس په دغه ځای مسجد قبلتین دی یعنی دوو قبلو والا مسجد او پاغه باندې دوه مینارونه جوړ شوی دي یو بیت المقدس طرف ته دی او یو کعبۃ اللہ طرف ته چې کله تاسو مدینې ته لاړ شئ ان شاء الله تعالی نو دا شی نوٹ کړئ او بیا چې صحابی مونځ وکړو رضی الله عنه او نور خلک ولیدو نو هغوی ته وې نو هغوی هم خپل مخونه وګرځول، نو هغوی بالکل څه تپوس نه کړو، بلکې فورنی سمعنا واطعنه وکړل چې ښه داسې ولې شوي وو یا څه شوي وو، تاسو ټولو څنګه وکړو؟ نو هغوی هیڅ قسم تپوس نه کړو او د منځ په دوران کې نوي قبلې ته مخ وګرځوو، یعنی د دې نه سیوا تاسو زیات اطاعت اتباع فرما برداری سنمونه راوړی شئ چې په منځ کې خپل مخ وګرځوو، هیڅ تپوس نه کړو. او موږ لنن خپلو رویو ته کتل پکار دي چې د الله تعالی په فرما برداری کې څومره سوچونه کوو، حالانکه زموږ په وړاندې د الله تعالی حکم راشي موږ وایو هم پوه هم شو ښه مطمئن هم شو، لیکن بیا هم عمل نه کوو. نو موږ دا سوچ نه کوو چې پته نشته چې وخت به میلاو شي او که میلاو به نه شي. په ژوند کې د عمل کولو چې نن زه وکړم او دلته موږ ته د یوې بلې خبرې پته هم لګي چې حالات بدلیږي، چینجز راځي او چینج قبلول مشکل وي، لیکن امتحان هم دغه وي چې هغه څوک دی چې د الله حکمونه اومني او هغه څوک دی چې هغوی پکې لم لیټ وکړي چې زما دا تبدیلی نه ده خوښه. او دا یو غټ چینج وو، آسانه خبره نه وه. نو دلته کې وفرمایلی شو فولی وجهک شطر المسجد الحرام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې فولی پس تو خپل مخ وګرځوه شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام طرف ته. نو کعبه ورته نه دی ویلی شوی مسجد حرام، که چېرې کعبه ویلی شوی وی نو بیا به موږ ډېر پابنده وو چې په ډایرکشن کې بالکل فرق رانه شي، بلکې چې موږ یو لاین راکاږو او هغه کعبې ته ورسی. لیکن چې کله وویلی شو چې شطر المسجد الحرام، د مسجد حرام په ډایرکشن کې، نو بیا شطر یعنی لری سیز طرف ته مخ کول. نو اوس څه دی؟ اوس موږ ټول مسجد حرام طرف ته مونځ کولی شو. ها چې کله موږ په مسجد کې دننه یو نو بیا به خانه کعبه طرف ته مونځ کوو، لیکن که موږ په دنیا کې چرته یو نو بیا موږ ته مسجد حرام طرف ته مونځ کول دي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، چې هر چرته یې تاسو په دنیا کې نو د ټولو د پاره حکم راغی. وحيثما كنتم فولوا، تاسو ټول وګرځوئ خپل مخونه، او دا حکم تاسو ګورئ چې دوباره راغی، ځکه چې دا اهم خبره ده. دا اهم خبره په دې ده چې کعبه قبله جوړول دا سیده لکه چاته سنخه ورکول یا جنډه ورکول. تاسو ګورئ کنه جنډه یو نخه وي، د هر قوم خپله جنډه وي او هغه د هغوی نخه وي، نو هغوی خپله نخه ټینګوي. او دا قبله هم زموږ نخه ده، دا زموږ پیجنګلو والا نخه ده، په دې باندې زموږ امت پیجندې شي. د مسلمانانو نخه کعبۃ اللہ ده، او چې الله تعالی کعبه جوړه کړه قبله، نو اوس تاسو ته د دې طرف ته مونځ کول دي. او دا حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره نه و، بلکې د ټول امت د پاره و. نو په دې وجه دلته دا راغی وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، او بشکه هغه خلق چاله چې کتاب ورکړی شوی دی یعنی یهود او نصارا، ليعلمون انه الحق من ربهم، دوی یعنی یهودیان دومره خبرې جوړوي کنه چې دا څنګه وشو، حالانکه دوی په دې خبره خپوه دي چې دا د الله تعالی د طرف نه حق ده. سو حق ده یعنی دا حکم، دا حکم د الله تعالی دی. چې کله هغو خپل نبیله د بیت الله حکم ورکړو چې مخ وګرځوه، نو دا خبره د هغوی په کتابونو کې لیکلی شوې وه چې یو آخري نبی به راځي او د هغو قبله به څه وي؟ بیت الله به وي. نو هغوی ته ښه پته وه چې دا حق دی د هغوی د رب د طرف نه. وما الله بغافل عما يعملون، او الله تعالی غافل نه دی دوی چې کوم حرکتونه کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك، کچریتا سددی د کنوینس کول کوشش وکړی تاسو سونه خراوړی دی بیا هم تاسو قبله طرف ته ناراضی. کچریتا سدی ته وای چې ګورې په تورات او انجیل کې لیکل دي، تاسو په کتابونو کې لیکل دي چې د دوی به دا قبله وي، خو بیا هم هغوی منویواله نه دي. که څوک په خپل ضد باندې کلک ونښلي نو هغوی تاسو نشئ کنوینس کولی. که ستاسو په خپلو دوست احباب او رشته دارانو کې هم داسې خلک وي او تاسو د هغوی د کنوینس کولو ډیر هم کوشش وکړئ که نه، نو هغوی به نه مني، ځکه چې هغوی منل نه غواړي. وما انت بتابع قبلتهم، او نه به تو د هغوی د قبلې پیروي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ویلو سره ټول امت ته ویلی شو چې تاسو به هم د هغوی د قبلې پیروي نه کوئ، یعنی د هغوی سره کمپرومایز کول چې زه خیر دی چې دوی خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هسې هم شپاړس ولس میاشتې دغه طرف ته مونځ کړی و، نو زه خیر دی، هیڅ خبره نه ده، کیدی شي چې په دې طریقه دوی دین ته راشي، نو د دوی د خوشحالولو دپاره به زه دې طرف ته مونځ وکړم. نه، که چېرې تاسو بیت الله ته هم لاړ شئ که نه، نو بیا به هم تاسو دې طرف ته مونځ کوئ. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او د دوی حال دا دی چې دوی په خپلو کې هم د یو بل قبله نه فالو کوي، یهود او نصارا. که یروشلم ته لاړ شئ که نه، نو هلته کې د عیسایانو خپله قبله ده، هغه مشرق طرف ته ده، او د یهودیانو مغرب طرف ته ده. او عیسایانو به وی چې عیسی علیه السلام مشرق طرف ته پیدا شوی دی، نو هغوی به هغه طرف ته مخ کوو. نو دوی په خپلو کې هم د یو بل قبله نه مني، نو ستاسو هغه به څنګه ومني؟ ولئن اتبعت اهواءهم، دا ډیره اهم خبره ده، البته که چېرې تاسو د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه، من بعد ما جاءك من العلم، د دې نه پس چې ستاسو سره علم راغی، انك اذا لمن الظالمين، نو بېشکه تاسو به بیا ضرور د ظالمانو نه یې. دا چاته ویلی کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی پیروي کوله یا د هغوی په خواهشاتو باندې غتلو؟ نه. نو بیا ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوی دی؟ یو مثال به وایو، هغه خلک چې وایي چې لوري تا ته یې ویم او انګور ته یې واوره، داسې څه متل دی. نو په اصل کې خلک خبره کوي لور ته، خو اوروي انګور ته، چې دا خبره زه خپلې لور ته کوم، نو ته هم لږه دا خبره واوره چې دا شی الاوډ نه دی، یعنی د دې خبرې اجازت نشته. الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې امت یې واوري چې کوم کار د نبی نه هم قبلېدو والا نه دی، چې هغه د الله خوږ دی، نو ستاسو نه به څنګه الله تعالی ایکسپټ کړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وفرمایلی شو، هغه خو یې نه کوي، لیکن الله تعالی فرمایي چې دا څومره سیریس، یعنی سنجیده خبره ده د الله په نزد، چې کو نبی هم دا کار وکړي، نو الله تعالی فرمایي چې ته به د ظالمانو نه شي، او که زه او تاسو دا کار وکړو، نو ولې بیا به موږ د نیکانو نه شو؟ څه شی دی چې دلته هغوی ته ویلي کیږي؟ که چېرې هغوی اتباع وکړي د هغوی د خواهشاتو، کله دا هغې نه پس چې ستاسو سره علم راغی، کوم علم؟ د وحی علم، د قرآن او سنت علم. چې دا علم ستاسو سره راغی، دومره قیمتي او زبردست شی چې الله تعالی تاسو له درکړو، او د هغې نه پس هم تاسو د هغوی پیروي کوئ، یعنی د چا په نقشې قدم باندې تلل؟ چې هغوی ویلنټاینز ډے وکړي او موږ هم هغه کوو، او که هغوی کریسمس کوي او موږ هم هغه وکړو، که هغوی هالووین وکړي، مدر ډے، فادر ډے، او موږ هم هغه وکړو، موږ د هغوی نه وروسته کیږو چې څنګه هغوی وي، او دغه شان ورسره موږ روان یو. نو بیا د هغوی د خواهشاتو اتباع نوره څنګه وي؟ صرف په قبله کې نه وي، صرف د مونځ کولو قبله مه ګورئ، نورې هم قبلې دي که نه، باقي زموږ ډایرکشن څه دي؟ موږ د یهود او نصارا کومه قبله فالو کړې ده؟ نو په ژوند کې موږ د یهود او نصارا قبله فالو کوو، صرف په مونځ کې موږ وایو چې زموږ خپله د مسلمانانو قبله ده، ولې موږ د هغوی په هر سیس کې پیښې نه کوو؟ چې څنګه هغوی اغوندي نو هم هغسې موږ اغوندو، چې څنګه هغوی خبرې کوي نو هم هغسې موږ خبرې کوو، چې څنګه هغوی خوریس کې نو هغه شان موږ هم خوروس کوو؟ په هر سیس کې موږ د هغوی پیروي کوو، او په پټو سترګو پیروي. نو ولې موږ به نیکان شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو چې اے نبی، کو تا هم داسې وکړل نو د ظالمانو نه بشې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د هغوی پیروي نه وکړي، ایون په روجو نیولو کې هم، چې هغوی د لسم محرم روجه نیوه نمون له حکم را کړی شو چې تاسو د نهم او لسم نسی قبله هم الله تعالی بدل کړه، لیکن نن امتی مسلمه په ټول ژوند کې داغوی قبله فالو کوي چې داغې نه الله تعالی مونږ منع کړي یو او هغوی مغضوب علیهم جوړ شو او داغوی چې څوک الضالین شو د هغوی او په ودونو کې مونږ څوک فالو کوو هغه خو بالکل د مشرکانو طریقې دي د هندوانو په هر سیس کې داغوی قبله فالو کوو او داغې نه پس چې کله تاسو له د الله تعالی کلام راغلی دی او داغې نه پس هم عقل رانشي پوهه رانشي نو کله به راشي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ها خلق چاله چې کتاب ورکړی شوی دی نو هغوی پیژني هغه څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم كما يعرفون أبناءهم لکه څنګه چې هغوی خپل زامن پیژني څوک د خپل زامنو په پیژندو کې غلطي نشي کولی چې دا زما زوی دی او کنه پته نشته ما ته خو یاد نه دي هر بنده خپل زوی پیژني دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه پیژني ځکه چې د هغوی په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره نښې وې چې هغه بالکل واضح وې بالکل واضحه د دوی په کتاب کې دي او تر نن ورځې پورې موجود دي چې اے موسی زه ستا د امت د رونو نه ستا په شان یو رسول به راوچت کړم او د هغو په خوله کې به زه خپل کلام واچوم او هغه به د خپل خواهش نه هیڅ هم نه وایي او په سورة النجم کې دي وما ينطق عن الهوا هغه به څه وایي چې څه زه هغو طرف ته د وحي په ذریعه ولېږم دومره واضحه ستا د امت د رونو نه هغوی د بني اسحاق نه وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسماعیل نه وو او دا غو په خوله کې به کلام واچوم نو دا کلام خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله کې اچولی شوی وو ځکه چې هغه امي وو او دی وایي چې نه نه هغه خو عیسی علیه السلام وو نو په عیسی علیه السلام باندې خو الرډي انجیل نازل شوی وو موسی علیه السلام له تختې ورکړی شوی وې او عیسی علیه السلام له انجیل ورکړی شوی وو وان فریقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون او بشک د هغوین یو فریق هغه کوم فریق دی د علما فریق د دې د علما فریق دی ډله ده ليكتمون الحق هغوی حق پټوي وهم يعلمون حالانکه هغوی پوهیږي او الحق من ربک حق ستاسو د رب د طرف نه دی دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه د قبله دا تبدیلی چی ده فلا تکونن من الممترین نو تاسو د شک کولو لونه چرته هم مجوړیږئ دلته هم خطاب په ظاهره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی لیکن په اصل کې مسلمانانو ته دی ځکه چې هغوی ته د تحویل قبله په وخت کې شک پیدا شوی وو ځکه چې هغوی د دوی په پراپیګنډه کې راغلی وو ګورئ کنه پراپیګنډه کار کوي چې کله بار بار یو خبره ویلې کیږي تاسو سوچ کوئ چې مسلمانان متاثره کیږي نو غیر مسلمانان خو به ضرور متاثره کیږي هغوی خو به دا وایي چې واقعي دا خبره به صحیح وي او هغوی غایبانانو پکې څه قصور چې هغوی دا قسم خبرې اوري هغوی ته بیا هغه رښتیا ښکاري چې مسلمان دومره متاثره کیږي نو هغوی خو بالکل زموږ په دین باندې نه پوهیږي نو دلته ویلی شو چې د قبلې تبدیلی ستاسو د رب د طرف نه حکم راغلی وو په دې کې شک مه کوئ
ولکل وجهة هو مولیها د هر بنده د پاره یو ډایرکشن دی د هر امت خپل قبله ده د خپل خپل توجه یو مرکز جوړ کړی دی یو طرف دی یو وجه دی یو ډایرکشن دی چې هغې ته هغوی خپل مخ اړوي خپله توجه کوي په دنیا کې تاسو ګورئ د خلکو یو ډایرکشن وي کنه چې دینی خلک دی نو هغوی خپل یو ډایرکشن جوړ کړی دی او یو طبقه داسې هم ده چې هغوی په یو دین باندې هم نه دي د هغوی ټول ډایرکشن دنیا ده هغوی په دنیا پسې منډې وهي د هغې دپاره ژوندي وي د هغې دپاره اوسي د هغې دپاره سملي د هغې دپاره پاسي بس دغه دنیا 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 د ځینو خلکو ډایرکشن دا وي ډایرکشن څه شی دی وجهتن هو مولیها څه شی دی دا دی مشن ګول ټارګیټ مقصدی حیات یعنی د ژوند مقصد نو د هر چا سونه سو مقصد وي د ژوند د چا د پاره کور وي د چا د پاره بچی وي د چا د پاره قرآن وي او بیا هغې د هغه مقصد د پاره اوسي او مري او مقصد دا نه وي چې تپوس ته چا نه وکړې او هغه سوچ وکړي او درته ووایي هغه یو داسې شی وي
چې هر وخت تاسو په دماغو باندې وي چې تاسو پاسئ نو د هغې سوچ وي ادوکیږئ نو هغه مو وي په ذهن باندې په هر کار کې او په هر وخت هغه شی ستاسو په ذهن باندې غالب وي. د ځینو خلکو دپاره د هغوی جابز وي هر وخت د هغوی په ذهن باندې وي او دغه د ژوند مقصد وي په هغوی کور هم اخلي نو د جاب په خوا کې ځکه چې دا د هغوی د ژوند مقصد وي د هغوی د ژوند ټول مقصد د دې نه چاپېره ګرځي جاب د هغوی د ژوند محور وي دای د ژوند سنټر وي او د دې امت خلکو ته الله تعالی فرمایل چې ستاسو کوم سنټر پکار دی فاستبقوا الخيرات تاسو په نیکیانو کې سبقت ویسئ یعنی ستاسو د ژوند سنټر څه پکار دی نیکی کول خواله د خیر کارونه او چې دا صرف سنټر نه وي بلکې په دې کې منډه ووهئ فاستبقوا ریس لګوئ مخکې لاړ شئ او تاسو ګورئ نن دا ماحول ختم دی چې خلک په نیکیانو کې ریس لګوي ریس په څه کې دی په کپړو کې په پیسه کې د سرو زرو په کالو کې په برینډډ نومونو کې په دې کې ریس دی نن خو په فونز کې هم ریس دی چې زما سره لیټسټ ماډل والا فون دی ګاډی ستا سره د کوم کال دی په هغې کې بنده د ټولو نه نوی غواړي دا دي د ریس میدانونه او الله تعالی سو فرمایي چې ستاسو د ریس میدان دا پکار دی ستاسو د پاره نیکی ګټل دي او په هغې کې منډه وهئ ګورئ ریس خو ټول لګوي تاسو چرته مټیریالیستیک خلکو ته ګورئ هغوی چې ماده پرسی او یا د خپلو مجلسونو ریکارډنګز وکړئ نو تاسو ته به پته ولګي چې څه ستاسو ګولز وي نو هغه به ستاسو په خبرو کې هم راشي په بعضې مجلسونو کې د ټولو نه زیاتې خبرې په څه باندې وي په کپړو په کالو چې نن ورځې کوم فیشن دی په ټرینډز په پرسونو د فلانۍ سره څه دي خطو د پاکستان نه راغلی یې څومره زیور دي راوړي دي ټول وخت د هغوی بس دغه ټاپیک وي ظاهره ده د هغوی د ژوند مقصد دغه دی نو خبرې به هم دغه کوي کنه الله تعالی د څه دپاره ویلي دي چې ریس ولګوئ د ریس دپاره لږ امیجن کړئ تصور وکړئ چې په ریس کې د منډې وهلو والله توجه په څه باندې وي د فینش لاین طرف ته هغوی دې طرف ته نه ګوري چې خلک لاسونه پړقوي او که نه چې څومره خلک راغلی دی ډېر خلک ناستې او که لږ د هغو نظر په څه سیز باندې وي د هغو طاقت د هغو انرژي چې بس ما ته خپل ګول طرف ته رسېدل دي او چې د چا ګول نیکي کول وي نو د هغو د ویښولو ضرورت نه وي بیا چې ای خور پاسه او نیکي وکړه یا پاسه دا کار وکړه هغې ته نه بیا د لکچر ضرورت وي او نه د موټیویشن چې هغه دې څوک نیکۍ طرف ته راولي نه هغه خو پخپله د نیکۍ موقع تلاش کوي چې زه وروستو پاتې نه شم څنګه نیکۍ وګورم او په هغې کې مخکې لاړه شم هغه بیا په نیکیانو کې ریس لګوي مونږ خلک خو وایو چې مونږ نیکي خو کوو نور څه وکړو ځکه چې مونږ چا ته ګورو زموږ مقابله د چا سره وي د خپلو ملګرو او رشته دارانو سره نو مونږ ته د دې سره مقابله نه دي کول او یو خبره یاده ساتئ چې کوم بنده په ریس کې منډه وهي نو هغه شاته بالکل نه ګوري چې زما شاته څومره خلک دي چې هغه خوشحاله شي چې زه د خیر زمان وروسته خوشحال کسان دي بلکې هغه د خپل ځان نه مخکې خلکو ته ګوري چې زه د دې ټولو نه مخکې لاړه شم سبقت ویسم که زما سره دوه کسه منډه وهي او که یو وي خو زما کوشش دا وي چې زه د هغې نه مخکې شم او زموږ نه مخکې څوک وو صحابه کرام رضی الله عنهم تابعین تبع تابعین هغه قافله ده یاد ساتی هغه ما چې درته د ترین خبره کړی وه هغوی په اولنۍ ډبۍ کې دي هم هغوی دي او مونږ ته هغوی ته کتل دي او منډه وهل دي چې مونږ زور ولګوو او هغوی ته ورسو او مونږ چا ته ګورو وروسته کس ته چې هغه خو دا هم نه کوي او زه دا هم کوم هغه خو مونځ هم نه کوي او زه خو کم از کم مونځ کومه هغه خو دومره ټایټ کپړې اغوندي زه خو لوس اغوندم یعنی خپل ځان له مونږ څنګه تسلیانی ورکوو چې اوس هم د ډیرو نه خیم او ځان خوشحاله وو چېرته مونږ خپل ځان په نیکۍ کې ستړی کوو او که بیا چېرته لږ شان ستړی شو نو بیا مو ټوله ورځ په خوله هغه خبره وي چې نن خو ما ځان دومره ستړی کړو او بیا را سره خلک همدردیانې شروع کړي چې ته خو ډېره نیکه یې او بیا هغوی وایي چې د دومره ډېر هر څه کولو ضرورت څه دی او بیا مونږ په خپل ځان باندې ترس کوو که په کیچن کې ټوله ورځ ودرېږو نو هغه څه مسله نه وي خو په نیکۍ کې هر وخت مونږ شکایتونه کوو، ځکه چې په مونږ کې د مسابقت جذبه نشته چې ماته مخکې تلل دي، ماته منډه وهل دي. ګورئ، زموږ صحابه کرام رضی الله عنهم داسې کړي وو، ماته داسې جوړېدل دي. چېرته داسې جذبه راځي په مونږ کې؟ په اصل کې زموږ منډه په نورو میدانونو کې زیاته ده. زموږ منډې په مال، فیشن او کریئرز کې دي، او څوک د ګاډو په میدانونو کې منډې وهي. کوچری د مذهب په میدان کې مو منډه وهل شروع کړه، بیا به مو د نورو میدانونو پروا هم نه وي چې څوک څومره مخکې لاړو. بیا تاسو په خپل ټریک باندې یې چې ما ته خو په دې لاره باندې تلل دي، نو دا جذبه وي. بیا اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، دا سیز دی چې هغه په انسان باندې منډه وهي. که ته هر ځای ته لاړ شې، که ستاسو خاوره چرته پرته وي، که ستاسو هډوکي چوری چوری شوي، الله تعالی به تاسو راوچتوي. هر بنده به هغه دوباره واپس راپاسوي که هغه هر ځای وي. دا سیز بیا په بنده باندې منډه وهي چې ما ته الله تعالی ته پیش کېدل دي. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر سیز باندې قادر دی. که بنده د مرګ نه پس خاوره کېدې، نو بیا به چا نیکي نه کوله، بیا څه ضرورت و؟ زه ولې د چا سره نیکي وکړم؟ په خپله دې کوي که نه؟ زما خوب، زما مال، زما طاقت، زما وخت، زه ولې خپل وخت ولګوم؟ دا شی دی چې هغه په بنده باندې نیکي کوي، د دې لپاره یې وکړي، ځکه چې الله تعالی ته ودرېدل دي. او چې چرته هم تاسو وځئ، نو وګرځوئ خپل مخ مسجد حرام طرف ته. کچری زموږ سره حدیث نه وي، او دا سوال د منکرین حدیث نه دی چې څوک حدیث نه مني، نو هغوی به د دې آیت تفسیر څنګه کوي؟ دا آیت وایي چې چرته هم تاسو ځئ، نو خپل مخ کعبې طرف ته کړئ. چې زه د کوره اوزم کعبې ته مخ کړم، چې د ګاډي نه اوزم نو کعبې ته مخ کړم، چې د سکول نه اوزم نو کعبې ته مخ کړم، چې د خپلې کمرې نه اوزم نو کعبې ته مخ کړم. قرآن وایي چې ته کوم خوا هم اوزئ، نو خپل مخ مسجد حرام طرف ته کړه. نو دا خو یو غټه مسله شوه. بیا نو منکرین حدیث د دې سوال جواب ورکړي چې هغوی به په دې آیت باندې څنګه پوهیږي؟ نه مونږ ته د حدیث ضرورت شته، مونږ خو بس قرآن وایو، قرآن کافی دی زمونږ لپاره. د حدیث نه بغیر خو تاسو په قرآن باندې د سره پوهېدی نه شئ. و انه للحق من ربک، او بېشکه دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه. او دلته دا خبره امفسایز شوې ده چې قبلې طرف ته مخ کول او مونځ کول په دې خبره باندې څومره زور ورکړی شوی دی. او قبلې ته مخ کول د مونځ په شرطونو کې یو شرط دی، یعنی د بنده مونځ کېږي نه که چېرې د هغو مخ قبلې طرف ته نه وي، الا مګر په هغه حالت کې چې تاسو ته پته نه وي چېرته بل خوا لاړئ او د قبلې د څه پته نه لګي، یا د تیارې په وجه تاسو ته د ډایرکشن پته نه لګي، یا تاسو په سفر کې وای او پته نه چلی ده. حالانکه نن سبا خو کمپاسز ملاویږي، قبله فاینډرز دي، خو تاسو پوه نه شوئ. ستاسو سره سنوو، یا تاسو په جهاز کې وای او تاسو هغه طرف ته مخ نه شو کولی. مثلا تاسو د مکې نه وست طرف ته راځئ، نو کابه ستاسو شاته وي، جهاز بل خوا روان دی، نو الته خو بنده نه شي مخ کولی. د تلو په وخت کې خو ټیک ده، کچری جهاز مشرق طرف ته روان وي بیا خو صحیح ده. بیا مونږ په خپل سیټ باندې کولی شو چې ودرېږو، لیکن په واپسۍ باندې خو نه شو کولی. نو بیا بنده څه وکړي؟ چې کوم ځای سخته مجبوري وي، نو هغه بیا جدا خبره ده. او ګورئ، په هغې کې هم الله تعالی انسان له د منځونو د جمع کولو سهولت ورکړی دی. تاسو د ماسپخین او د مازیګر مونځ په سفر کې پیړ هم کولی شئ، او ماښام او ماسخوتن پیړ کولی شئ. که ستاسو نه وخت ځي، نو بیا تاسو ماسپخین او مازیګر پیړ وکړئ د ماخام د راتلونه مخکې مخکې. الله تعالی غفور الرحیم دی. دا او دا اکسپشن صرف د سفر والو د پاره دی، او دا نه ده چې بنده پروا نه کوي، داسې نه ده. نو اوله کوشش وکړئ چې تاسو قبله معلومه کړئ، نو دا مونځ په صحیح شرط سره وشو. وما الله بغافل عما تعملون، او الله تعالی غافل نه دی، بې خبره نه دی تاسو چې څه هم عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، او کو تاسو هر ځای کو په سفر کیه، کو په هزار کیه، کو په کور کیه، کو به هرې خدامونس په وخت کې به تاسو خپل مخ قبله طرف ته کوي. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم الشطر، دوباره زکو فرمایلی شو چې دلته وجه بیان کړه چې تاسو داسې ولی کوي، او دلته د قبله د حیثیت هم پته لګي زموږ لپاره.
او تاکید د یوې خبرې کله کیږي چې کله د هغه خبرې اهمیت بیانول وي چې په دې باندې ثابت قدمی پکار ده. او ګورئ دا کعبه چا جوړه کړې وه؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د دعوت یو مرکز دی او د هغو دعوت ته څه خبرې وو؟ د توحید. وما کان من المشرکین، او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نه وو. مونږ د هغوی قبله را تازه کړه، مونږ هم د هغوی په دین باندې یو، په توحید باندې. فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو، او د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته هم، چې تاسو خپل مخ مسجد الحرام طرف ته کړئ. او دلته کې درې ریزنس یعنی وجې خیالي شوي دي. اولنۍ وجه دا ده چې لئلا یکون للناس علیکم حجه، ځکه چې نه وي د خلکو دپاره ستاسو خلاف څه حجت. مطلب دا دی چې کچرې تاسو داسې وکړل چې ستاسو قبله بیت الله وي، او بیا تاسو کله یو طرف ته مونځ کوئ کله بل طرف ته، نو بیا به خلک یو مذاق کوي، خلکو ته به د خبرو کولو موقع جوړه شي. نو تاسو خلکو له د خبرې کولو موقع مه ورکوئ چې هغوی ستاسو خلاف خبرې وکړي. کچرې تاسو د الله په احکاماتو باندې کمپرومایز کوئ، یعنی د نورو خلکو خبرې اورئ، نو بیا به خلکو ته د خبرې کولو موقع میلاو شي. بلکې نن چې خلک د دین په کارونو باندې کمپرومایز کوي، نو بیا ورته خلک وایي چې تاسو ته څه فرق پرېوزي، ستاسو مسلمانان خو هسې هم شراب څکي، تاسو خدا کوئ هغه کوئ، نو تاسو ته څه فرق پرېوزي، ځکه چې مونږ په دین باندې په سختۍ سره نه یو ولاړ. چې کله په تاسو کې ډیسپلن نه وي، نو بیا مو نور خلک سیریس نه اخلي. هغوی وایي چې دوی خو هسې هم په خپل دین کې سیریس نه دي، یعنی بیا تاسو د هغوی دپاره یو تماشا جوړه شئ، ځکه چې هغوی ته خو پته ده چې دا خبره په تورات کې راغلې ده چې کعبۃ الله به د مسلمانانو قبله وي. لیکن که تاسو یو طرف ته او بل طرف ته مونځ کوئ، نو دا به بیا هسې یو مذاق جوړ شي، او هغوی ته به د خبرې کولو موقع میلاو شي ستاسو خلاف. الا الذين ظلموا منهم، سوای د هغه خلکو نه چې ظالمان دي. ځینې خلک به داسې ضرور وي چې د هغوی خولې تاسو نه شئ نیوی، هغوی خو به سنسو خبره ضرور رایستی وي، هغوی تاسو نه شئ چپ کولی. احتیاط کوئ د هغه خلکو دپاره چې څوک انصاف واله دي، یعنی په هر قوم کې انصاف واله او بې انصافه وي. چې کوم انصاف واله خلک دي چې هغوی ته حجت میلاو نه شي، داسې نه ده چې د ټولو خولې به بندې شي، ظالمان به بیا هم خبرې کوي، د هغوی خولې څوک نه شي بندولی. د هغوی پروا مه کوئ. الا الذين ظلموا منهم، د هغوی پروا کوئ. او د دې ځای نه یو بله اهم پوینټ راوځي، او هغه دا ده چې په دنیا کې داسې نه شي کېدی چې ټول خلک تاسو کنوینس کړئ، هغوی قایل کړئ، لیکن تاسو صرف انصاف والا د ځان سره کړئ چې هغوی وایي چې ها دا حق خبره ده، چاته چې با اصول خلق ویلی شي، یعنی ا مین اف پرنسپل، چې هغوی وایي چې نه اصول خو اصول دي، هغوی عدل او انصاف والوي چې هغوی دا خبره اونه کړي. باقی هغه یو محاوره ده چې سپي خو هسې هم غاپي، یعنی داسې خلک هم وي چې هغوی بس شر خوروي، هغوی خو سونسو خبره راوباسي، د هغوی پروا مه کوئ. فلا تخشوهم واخشوني، تاسو مه یریږئ د هغوی نه، بلکې یریږئ زمانه. نو دا خبره یاد ساتئ چې په ژوند کې به داسې خلک وي چې هغوی به سونسو وایي، لیکن تاسو د هغوی پروا مه کوئ. او الله تعالی فرمایي چې د هغوی نه مه یریږئ، صرف زمانه یریږئ، ځکه چې د الله په حکم منلو کې کوم څیز رکاوټ پیدا کوي؟ د ټولو نه مخکې د خلکو یره، چې خلک بس وایي. د دې مطلب دی چې دا مسله په هغه دور کې هم وه چې خلک به د خلکو نه یریدو، چې هی خلک به را پورې خبرې کوي، خلک به را پورې خاندي، خلک به راته پیغورونه کوي. نو هغه شی نن هم دی. د انسان سایکالوجي خو نه بدلیږي، نفسیات خو یو دی د ټولو. په هغه زمانه باندې به هم خلکو داسې کول، او خلک به یې د دین نه لرې کول، د هغوی د پراپیګنډې نه به خلک یریدو، او بیا به یې غلطه لاره اخیسته. او نن هم هغه شان ده چې د چا سره هدایت نه وي کنه، نو بیا د هغوی ایمان مضبوط نه وي، هغوی بیا د خلکو د یری په وجه هر څه پرېږدي، هغوی یریږي چې څه به کیږي، چې دوی به مونږ قبول کړي او کنه. نو دا خبر یاد ساتی چې همیشه به داسې خلک وي چې هغوی به چرته هم نه مني. نو تاسو به د هغوی د خوشحالۍ دپاره په خپل دین باندې کامپرومایز کوئ، خپل دین به پرېږدئ، چرته د خپل الله د خوشحالولو هم کوشش کوئ. یوه لاره خو به اخیستل وي، یا به هغوی خوشحالوي او یا الله. فلا تخشوهم، او ما تاسو ته ویلي وو چې خشیت کوم یری ته وایي، یعنی داسې یره چې هغه تاسو د چا د عظمت یعنی لویوالي په وجه محسوسوي، یعنی د خلکو روب په مونږ باندې دومره ډیر وي چې د هغوی د یری په وجه مونږ د خپل دین سودا وکړو. نو د خلکو نه د یری ضرورت نشته، او دا هغه یره نه ده کومه چې د خلکو د منظرې یعنی شعر نه وي. د خلکو سره دا یره وي چې په ما پورې څوک خبره ونه کړي. ولی اتم نعمتی علیکم، یعنی الله تعالی دا قبله په دې وجه بدله کړه چې هغه خپل نعمتونه په تاسو باندې تمام کړي، یعنی چې هغه خپل دین مکمل کړي، یعنی د دې دین لپاره دا قبله وه. نو الله تعالی دین مکمل کړو، نعمت څه دی؟ اسلام. ولعلکم تهتدون، او په دې وجه چې تاسو ته هدایت ملو شي، یعنی د ملت ابراهیم لاره تاسو هم واخلئ. دا د هدایت لاره ده کنه، د هغه قبله دا وه او هغه حنیف و. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، لك سنگا چي استاسو طرف تا يو رسول درو لگو، لك سنگا چي مونگ تاسو لدا قبلة درکرا، نو هم دغشان مونگ استاسو طرف تا يو رسول درو لگو. هغا قبلة سوا، هغا إبراهيم عليه السلام جوڑا کري وا، هغا وو دا الله كور پزمك باندي، او هغا دا إبراهيم عليه السلام دا دعوت مركز وو. دا داغو دعا وا چې اے الله یو رسول رولېګا. دا دعا مونږ دا ولنۍ سپارې په اخر کې ویلې وه. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې اے الله په دوی کې یو رسول راولې. نو دغه شان مونږ په تاسو کې رسول هم راوچت کړو، راولېږو چې هغه تلاوت کوي. هغه چې کومه دعا کړې وه، نو هم هغه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې قبوله شوه. هغوی دعا کړې وه چې یا الله یو داسې رسول راولېږه چې هغه تلاوت وکړي ستا د آیتونو. نو دلته الله تعالی فرمایي چې هغه زموږ دا آیتونه تلاوت کوي. ویزکیهم، چې هغه ستاسو تزکیه کوي، یعنی تاسو پاکوي. هغوی څومره په غلطو لارو باندې وو، او الله تعالی هغوی څنګه پاک کړو. الله تعالی رسولان را ولېږل، او نن هم تزکیه کول دي مونږ ته، او ګندګي لري کول دي، خپل نفس پاکول دي. او هغه به دا قرآن کوي کوم چې مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه را رسېدلی دی. ویعلمهم الکتاب، او تاسو ته کتاب خی، یعنی تاسو ته دین خی. والحکمت، او د حکمت خبری، یعنی حدیث. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، او هغه تاسو ته هغه علم خیلو کوم علم چې تاسو سره نه وو، د هغه خبرو تاسو ته پته نه وه. او واقعی که چا قرآن نه وی ویلی، نو بیا هغه په حق او باطل کې فرق نشي کولی. ډیر داسې سیزونه دي چې انسان سوچ کوي چې دا وکړو که ونه کړو، داسې کول دي او که نه دي کول. د هغې جواب څه دی؟ دا قرآن ورکوي د هغې جواب. سوچ کوئ که چېرې دا قرآن نه وي، نو بنده به بیا څنګه پوهېدو؟ فذکرونی اذکرکم، چې الله تعالی دا نعمت راکړو، نو د هغې نه پسې څو فرمایل؟ دومره غټ نعمت دی رسول، د دې اندازه تاسو نشئ لګولی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلل دومره غټ رحمت دی د ټول انسانیت لپاره، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه هستی ده چې هغه انسانانو ته د الله تعالی تعارف وکړو، چې هغه څوک دی الله یې ورته وښیو. هغو د حق لاره وښیله انسانانو ته، د جنت لاره یې وښیله، د دوزخ نه د بچ کېدو لاره یې وښیله. هغه دومره محسن دی، احسان کولو والی دی په ټول انسانیت باندې. او الله تعالی چې په انسان باندې دومره غټ احسان وکړو، نو د هغې نه پسې بیا سو مطالبه وکړه. فذکرونی، چې تاسو ما یادوئ، ځکه چې ما په تاسو باندې دومره غټ احسان کړی دی. اذکرکم، زه به تاسو یاد ساتم. الله تعالی خو د هیرولو نه پاک دی. د الله تعالی د یاد ساتلو مطلب دا نه دی چې د الله تعالی نه نعوذ بالله خبره هیریږي. نو هغو ته یادول دي چې کله تاسو هغه یاد کړئ، نه داسې نه ده. دا د هغو مهربانی ده
نو الله تعالی چې تاسو یاد ساتي نو هغه در باندې د خپلو نعمتونو باران کوي. او بیا موږ ته دا هم پته ده چې کله تاسو الله تعالی یوازې یادوئ نو هغه هم یوازې تاسو یادوي، او چې کله تاسو هغه په مجلس کې یادوئ نو د حدیث مطابق الله تعالی تاسو د هغې نه په بهتر مجلس کې یادوي. چې کله موږ د الله تعالی د پاره رایوزی شو لکه څنګه چې اوس موږ ناس یو، نو د الله تعالی نه زموږ دا امید دی چې هغه به موږ د دینه په بهتر مجلس کې یادوي. هغه به د فرشتو په مجلس کې زموږ ذکر کوي او زموږ نمونه به هلته اخستی کیږي. هغه ځایونو ته خو موږ نشو تللی لیکن زموږ نمونه هلته گردش کوي. سبحان الله، اللهم جعلنا منهم. په حدیث کې راځي چې تاسو الله تعالی په اسانۍ کې یادوئ هغه به تاسو په مشکلاتو کې یادوي. یعنی چې کله زموږ حالات ښه وي، صحت وي، راسره نعمتونه وي او هر څه ښه روان وي نو تاسو الله یادوئ. او بیا چې څه مصیبت راشي په تاسو باندې نو الله تعالی به تاسو یادوي. الله تعالی به تاسو د هغه سختي د حالاتو نه راوباسي، هغه به تاسو نه هیروي. هسې خو الله تعالی چرته هم بنده نه هیروي، لیکن خاص دا قسم یادول دي هغه چرته هم انسان نه هیروي. ځکه چې که هغه انسان هیر کړي نو بیا خو انسان هیڅ هم نشي کولی. دا زموږ سا چې چلیږي، خوراک، څښاک، صحت، دا هر څه چې میلاو دي نو د الله تعالی موږ یاد یو، نو ځکه خو دا هر څه دي. هغه خو کافر او هر انسان له ورکوي، لیکن دا یو خاص یادول دي چې تمې یاد شوی یې، دا خاص یاد وي. نو بیا الله تعالی انسان په مشکلاتو کې، په سختو کې یادوي. او دا خبره یاد ساتئ، کچری انسان الله تعالی په ښه وخت کې د اسانۍ په وخت کې یادوي نو الله تعالی بیا بنده په سخت حالاتو کې یادوي او بیا هغه د مشکلاتو نه راوباسي. وشکرولی، او شکر ادا کوي زما. ولا تکفرونی، او دا تکفرونی دی، د نون د لاندې زیر دی. دا خبره نوٹ کړئ چې د نون د لاندې زیر راشي نو د هغې مطلب وي چې زما. نو دلته د تکفرونی مطلب دی چې زما ناشکري مه کوئ. او یا دلته غورځېدلې ده، محذوف ده، ټیک ده. نو د الله تعالی د انسان نه شکر مطلوب دی چې انسان همیشه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ شي. او په شکر گزارۍ کې څه دي چې انسان د هر نعمت نسبت الله تعالی طرف ته وکړي، چې هغه یو نعمت هم خپل کمال ونه ګڼي، چې دا هر څه ما حاصل کړي دي، دا زما د مهنت نتیجه ده. هر نعمت او هر کامیابی الله تعالی طرف ته منسوب کوي. هر راحت او هر اسانی چې درته میلاو شوي ده نو هغه د الله تعالی د طرف نه ده، الله تعالی را کړي ده، ټیک ده. د سوسیز دا و انسان څنګه کولی شي؟ دا موږ چې سبق وایو خدا نه خواسته که چرته زموږ نظر لاړ شي، که بیا موږ ډیر هم نیتونه وکړو نو هیڅ هم نشي کېدی. نو یو شی هم زموږ د خپل طاقت سره نه دی، دا د الله تعالی مهربانی ده. نو دا مهربانی یاد ساتئ. او د شکر بنیاد څه دی؟ چې بنده هر نعمت الله تعالی طرف ته منسوب کړي چې دا ما له حق را کړی دی. او بیا دا په ژبه باندې هم کوي. قل كل من عند الله، الله تعالی فرمایي او وایي چې هر شی د الله تعالی د طرف نه دی. او بیا د خپل اعضا سره د الله تعالی نعمتونه استعمالوي، چونکه دا نعمتونه موږ له الله تعالی را کړی دي نو د هغو په فرمانبرداری کې استعمالوي. لکه که الله تعالی تاسو له پیسه درکړي وي او تاسو هغه په حرام سیزنو کې استعمالوي نو بیا دا شکرګزاري نه ده. شکرګزاري دا ده چې دا د الله تعالی د حکم مطابق خرچ کړی شي. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د هغو د نعمتونو شکرګزاري وکړو موږ. یا الله، چې هر وخت زموږ زړه د شکر نه ډک وي. یو شی هم داسې نه دی چې هغه موږ ته د خپل طاقت سره میلاو شوی دی. اے الله، ټول شکر ستا دی. او اے الله، موږ له ذکر کول والا جبی راکړي چې زه هر وخت ستا د نعمتونو چرچه کوم. او زما رب خو هغه رب دی چې که دا ټولې دنیا والا ونې قلمان شي او سمندر سیاهي جوړه شي او موږ د هغو خبرې لیکل شروع کړو نو د هغو خبرې به ختمې نه شي، نو ولې موږ له د هغو تعریف کول نه راځي؟ موږ له د هغو ذکر کول نه راځي؟ موږ پوهیږو نه چې د هغو په باره کې څه وایو؟ داسې څنګه کیدی شي چې د هغو په خبرو کولو باندې ټول سمندرونه وچ شي او انسان له د هغو متعلق خبرې کول نه ورځي او د هغو یاد نه راځي بندله؟
نو یاد په زړه کې هم وي، یاد په جبه باندې هم وي، یاد د عمل کولو سره هم وي. هغه راته یاد دی، نو ځکه خو د هغو په حکمونو باندې روان یو. الله تعالی فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای ایمان والو، د الله تعالی ذکر کوئ، ډیر زیات ذکر کول. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. او الله تعالی فرمایلی دی چې ذکر کول والا سړولا او ذکر کول والا خزولا الله تعالی بخنه او اجر عظیم تیار کړی دی. ذکر یعنی د الله تعالی یاد یو ډیر غټ شی دی. یو شاعر ویلی دی: جو دم غافل و دم کافر. یعنی چې کوم څه د غفلت سره واخیستی شي، نو هغه څه د کفر سره. چې کوم څه مو د الله د یاد نه بغیر اخیستی دی، نو هغه څنګه څه دی؟ الله اکبر. او په صحیح بخاری کې دی:
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. د هغه کس مثال چې هغه د خپل رب ذکر کوي، او د هغه کس مثال چې هغه د خپل رب ذکر نه کوي، د ژوندي او مړ بنده په شان دی. یعنی چې څوک د الله ذکر نه کوي، نو هغه داسې دی لکه چې مړ وي. الله تعالی دې موږ له په نننی آیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.